السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2018 کال د مې میاشتې 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او ریس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې ګړې تازه خبرونه.
اول د خبرونو سرټکی، د شمالي وزیرستان میر علي تحصیل مشرانو له حکومت یو وار بیا خپل سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې. د افغانستان هلمند ولایت کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ انخطې شوې دي او د شمالي کوریا واکمن ګوند ویلي د هیواد د دفاع لپاره یې د اټومي پروګرام پرمختګ ضروري دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د شمالي وزیرستان میر علي تحصیل قبایلي مشرانو یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د ګرمۍ شروع کېدو نه وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړي. د لړکې پرون په بنو کې د یادې سیمې د یو شمېر کلو مشرانو یوه جرګه وکړه. ویل چې د واپسۍ لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکل شوي خو تر اوسه یې واپسي عملي نه شوه. په دې جرګه کې شامل ملک رئیس خان په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل
د دوایم په 22 تاریخ انټری شوې دي. د 25 کلی اکړی دي د ببرخیل ناونسا د سیمان خدری وو د کولی خیل راسه مش خاص کر پولیټیکل کامران تا دا افیل کی چې ساخ په تام یونس نه را تانګي وو تیر سړی می تاهیر دي جوړ د میډ انټری اکړی دو صاحب مش خام خاولا 335 کاډل لري 1000 دا ولاري.
بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دې ورستوي کې ویلي چې د روان کال تر اخره به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپل کورونو ته ستنول کیږي. د مدني ټولنې فعال او انساني حقوقو لپاره کارکونکي خورم زکی جنازه تیر ورځ په کراچۍ کې د وزیرالله هاوس مخې ته ادا کړل شوه. نوموړی د تیر خالي اتوار ترمنځ شپه کې وسلوالو وژلی وو. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال وایي د خورم زکی په جنازه کې ګډون کوونکي تر هغې د وزیرالله د کور په اختناست وو چې پولیس یې د کورنۍ لخوا د وژنې ریپورت د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړل. نوموړي په خپل وصیت کې کورنۍ ته ویلي وو که وبو وژل شو نو د دغه دواړو کسانو پر ضد ریپورټ ولیکي. خورم زکی د یو شخصي ټلویزیون مشر هم پاتې شوی وو او تیر کال یې د مولانا عبدالعزیز خلاف په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ سره مظاهره کړې وه. د وژنې ذمواري یې وسلوالو طالبانو منلې. نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په کشاله د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشران غونډه کوي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي انجینیر حمیدالحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونو نن یو غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایح عمل غور کیږي. پرون وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو د اپوزیشن ګوندونو شرایط د منلو وړ نه دي او دا چې په دې حق له د اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. د یادونې وړ ده چې د تحقیقاتي صحافیانو یوې نړیوالې ادارې په دې وروستیو کې په میلیونونو اسناد پر ډاګه کړي چې پکې د ځینې موجوده او پخوانو نړیوالو واکمنانو د پټ اکاونټونه ښکاره شوي دي. په دې کې د پاکستان څخه باندې 200 کسانو نومونه راغلي چې پکې د وزیر اعظم د زامنو او لور د اکاونټونو ذکر هم شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو وار بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو ریپورت راغلی. د دې ولایت امنیتي چارواکي دا خبر تاییدوي. د هلمند د امنیت لپاره مشر عبدالجبار قهرمان تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د مارجې ولسوالۍ په ترخانه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو شمېر کسان مړه شوي او جوبل شوي دي. په عین حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وای چې په یاد سیمه کې یې له مقابلې ډلې د هغوی ټولې پوستې نیولې دي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ویلي چې د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مارجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولي دي خو د ملا اختر محمد منصور ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خفګان څرګندونه کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو بیا هم دغه سزا عملي کړل شوه. د یوناما په دې بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي، ملګري ملتونه یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پرېکنده ارزښتمن شواهد نشته او د دې درنې او سختې سزا عملي کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې قانوني اصلاحات دې چټک کړي او د هغې په بنیاد د مرګ سزا په عمري قید بدله کړي. د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د هیواد دفاع لپاره د اټومي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده. د واکمن ګوند دغه غونډه چې پرون تقریبا په څلوېښتو کلونو کې په اول وار وشوه، پکې دا فیصله هم وشوه چې تر کومې یې د هیواد خپلواکي د یو بل اټومي قوت لخوا د خطر سره نه وي مخ شوي، تر هغې به د اټومي وسلو په استعمالولو کې لومړیتوب نه کوي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا سږکال په جنورۍ کې د اټومي وسلو څلورم ازموینه وکړه، ورپسې یې په فروری کې د لرې فاصلې ویشتونکي میزایل تجربه وکړه، ملګرو ملتونو په مارچ کې په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګول. او روس به نن په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د بریا یو ویایمه کلیزه نمانځي. په دستورو کې به پوځي پریډونه کیږي چې سباندې لس زره کسان به پکې برخه اخلي. د دې تر څنګ به خواوشا یو نیمو سلو پوځي ګاډو او نور سامانونو ننداري هم کیږي. دا راز به لسګونه جازونه هم په دې دستورو کې هوابازي کوي. د هیټلر په واکمنۍ کې جرمني د 1931 کال په جون کې په شوروي اتحاد حمله کړې وه. د هغې نه پس په څلورو کلونو کې د شوروي اتحاد خواوشا شل لکه کسان وژل شوي وو چې پکې د پوځیانو نه علاوه ولسی خلک هم شامل وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رفعت انجم د کرنسۍ بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 10 پیسې اخستل کیږي او په 1.5 روپے 20 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.3 روپے او 20 پیسې او په 1.9 روپے. یو پاؤنڈ په 1.5 روپے او په 1.5 روپے 10 پیسې. یو درهم په 28 روپے 45 پیسې اخستل کیږي او په 28 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپے 20 پیسې او 20 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 200 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 203 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به په پېښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 10 وي. بنو 30 او 25 او په کوئټه کې به 20 او 22 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مشال ریډیو ټول پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې باورې د شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک خپلو سیمو ته د واپس تللو غوښتنه کوي.
جیور دے میش انٹری کڑی دو جی صاحبا میش خاما خاو لاجا 335 کاڑے لاجی 1000 دا ولاجی.
تاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په اړه یو غونډه کوي.
دا غونډه شاو دا کوم چې اور چې په دې باندې د دې د دې تر باب خبرې کیږي او حکومت هم باندې دې ډیر کم کابل غور دي باندې باندې سره مذاکرات کوي.
د ورکړل شوو بلوچستانو د سازمان مشر ماما قدیر یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب نه د احتجاج پیلولو اعلان کړی.
بلوچستان حالات ډیر خراب دي، انساني حقوق په باره کې هلته ډیر پایمالیان کیږي. خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلک اپریشنونه دي، کور کور کې اپریشن دي، ټارګیټ کلینګ دي.
او د مشال مرکه کې د جماعت اسلامي د یو مرکزي مشر آصف لقمان قاضي سره خبرې کوي.
مونږ خپلو کارکنانو ته بعضې د اخراجاتو پیسې ورکړې وې، خو د هغې دا مطلب نه و چې یعنی مونږ د نورو خلکو نه ووټ اخیستی دی.
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. شمالي وزیرستان بې کرکل شوي خلک شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامی سو میاشتې وړاندې د دوی نمونه د هغو خلکو په لیست کې اچولي وو چې کورونو ته باید بیرته ولیږل شي، خو لا هم حکومت هیڅ عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ورځې شپې په خیمو کې تیرولو ته نور جوړ نه دي، او په پام کې لري چې د حکومت له اجازې او مرستې بغیر خپل کورونو ته استانه شي. د سیمینار د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
تیر ورځبنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي 25 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپلو سیمو ته واپس تنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه. مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې، خو لا هم ورته شیډول نه جاری کوي، او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوي. ملک رئیس خان وایي
د دویم په 22 تاریخ انټری شوې دي، د 25 کلی اکړې دي د ببرخیل ناونسا د سیمان خدری او د کولی خیل راسه تحصیل میرلی مش خاص کر پولیټیکل کمران تا دا افیل کی چې صاحب تامیون شنرا تانگی او تیر سره می تاهیر دي چې اور د میز انټری اکړې دو صاحب مش خام خاولا 335 کاډه لاري 1000 دا ولاري.
ملک حسام الدین مشال تا وویل انتظامیا ته دوه ورځې ډیډ لاین ورک چې د واپسۍ شیډول ورکړي، کنی د مجبورۍ نه سړکونو ته وځي.
میشته پولیټیکلی نه دغه و چې په ورځ شنن نه قانوني کاروایی وکړي چې تو زکې ولږي. ای باوجود میژ نن درېم څلورمه میاشتو چې میژ لژل نشته، میژ په جرګې باندې ستړي شولې او د حکومت سره په مذاکراتو نه راستړي شولې. نن د سخت مجبورۍ د وجې نه میژ چګي کېدای شي داسې وشي چې میژ په روډ باندې بغیر بینټرې نه روان شي. میژ روډین ابلا کوي، میژ مظاهرې کوي. دوه ورځې میژ پولیټیکل کله سره دا ډیډ لاین ورته چې کپدا شي نه نامشته تسلی نه وشو پر روډ باندې میش پیدل باندې روانې کوي.
نمیر علی اوسیدون کې ملک حمید الله وای ماشومان او زنانه په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي، او دوی د واپسۍ په تمه دي.
بجلی نشته، یبه نشته، سګ په تمبیون شه پروت دي، سګ په غره شه پروت دي. پړی خان ګرمۍ تو استعمالې ما دو ډیره سخته دو ایمیش خلک ارزماک نارغلا ده، او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاجی سبو ملاجی بچون مې بیمورون شول سخت تکلیف ده. آیا ویلې مې نلاجی ایمیش نه باد سر شوی دي کچېره ملاجی نه ایمیش دا عوام مجبور دی چې یو اقدام وکړو.
پولیټیکل انتظامیه مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته، او اوس روزانه 400 کورنۍ واپس تانه کیږي، نو امید لري چې زربا ټول کډوال ستانه کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه زر بیا زب عملیاتو په وجه قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي، چې دا انتظامیه په وینا په 1300 پاسه یو کال کې تر اوسه پورې 20,000 کورنۍ واپس تانه کړي، او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری سو میاشتې وړاندې شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې تیره شپه وجل شوی د مدني ټولنې د یو فعال او خبریال خورمزکی د قتل مقدمه د دغه ښار په سرسی تاڼه کې د اسلام آباد سور جماعت مشر مولانا عبدالعزیز او اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړل شوې ده. د نوموړي د جنازې مونځ پرون د اتوار په ورځ د احتجاج په توګه د سند وزیر اعلی د کور مخې ته ادا کړی شو، او له هغې وروسته چې پولیسو د خورمزکی د قتل مقدمه درج کړه، احتجاج کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. د کراچۍ نه نور تفصیل محمد عمران راکوي.
د خورمزکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړی و چې کچا هم وژو نو د هغه جنازه دې د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي، او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي. د اتوار په ورځ په ګڼ شمېر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړ، او دا اعلان یې کړی و چې تر څو مقدمه نوي درج شوي تر هغې بله دغه ځایه نه پاسي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د خورمزکی زوی وویل زما پلار چې څنګه ویلي و چې هغه د مرګ دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي، تر څو چې پولیسو اف آی آر نه وی لیکلی تر هغه به موږ نه پاسو. یوازې اف آی آر هم پوره نه دی، بلکې دغه خلک باید ونیول شي. په دې موقع د خورمزکی کور ودانه مور او رونه هم موجود و. د هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړو چې هدفي وجنې زیاتې شوې دي، باید د هغه حکومت دا هر څه ودروي. دوای چې تر صوبه کیږي دا هر څه نواز شریف تویم چې دا هر څه کنټرول کی د ځوانانو مړی هر اړخ ته غورځيږي هدفي وجنې روانې دي. د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خورمزکی نیمګړی کار سرته رسوي. دیوای مونږ د لوس کوچ د خورمزکی سفر به روان ساتو. د هغه سوچ څوک نشي وژلی. هغه مړ نه دی بلکې زمونږ د هر تن په ژبه خورمزکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي. وروسته مظاهر چیانو ته د اف آی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوې وه او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفعه هم لګولې شوې وه. د اف آی آر کتلو وروسته مظاهر چیانو د سند د اعلی وزیر د کور مخې ته د خورمزکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړو. د ذکر ده چې د اتوار په شپه نامعلومه کسانو د شمالي کراچۍ په سیکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر ډزې کړې وې چې پکې د مدني ټولنې فعال خورمزکی وژلې شوې وو. خورمزکی دین وړاندې د یو شخصي ټي وي نیوز 1 مشر هم پاتې شوی وو او تیر کال په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پر ضد په پلازمینه کې سره د خپلې کورنۍ مظاهره کړې وه چې وروسته یې هغه نیولې شوی وو. دې سره سره هغه د لیټس بیلډ پاکستان یا راځي چې پاکستان جوړ کو په نوم یو ویبپاڼه هم چلوله. په حکومت پر پاکستان کې بندیز لګولې شوې دي. د سند اعلی وزیر قائم علي شاه او د کورنیو چارو صوبایي وزیر سهیل انور سیال د دغه پیخي د پلټنو امر هم کړي. د خورمزکی د وژنې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې قبول کړي وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی له هغې وروسته چې د تحقیقاتي صحافت یوې نړیوال ادارې لخوا په خپرو شوو پانامه اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم د بچو په بهرنیو کمپنیو کې د پیسو جمع کولو خبرونه مخې ته راغلي. د دغه موضوع د پلټنو پر سر په پاکستان کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. ټاکل شوی چې مخالف سیاسي ګوندونه نن بیا په اسلام آباد کې هم پر دې موضوع یوه غونډه کوي. نور تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمید الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاناما اسنادو لپاره د جوړ کړی شوی ضابطه کار جا اخیستل کیږي او په دې غونډه کې به د پارلماني ګوندونو مشران ګډون کوي.
دا غونډه شته او دا کوم ټي او آر سي په دې باندې د سنجیدګۍ سره به خبرې کیږي او حکومت هم باندې تیره چې کوم قابل غور دي په دې باندې سره مذاکرات کوي.
په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، عوامي نېشنل پارټي او د قومي وطن پارټي مشران ګډون کوي. د دې نه مخکې هم تیره هفته د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه شوې وه چې پکې په متفقه توګه اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار جوړ کړی وو. په دغه ضابطه کار کې ویلي شوي چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړي او اوس چې دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دي نو په هغې کې دا غوښتنه کوو چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي او لومبې د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړی شي. دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د وزیر اعظم نه د استعفا مطالبه په اړه اتفاق هم نه و شوی او قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابتېدو پورې د استعفا غوښتنه نه ده پکار. د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه کار رد کړی وو او ویلي وو چې د مخالفو ډلو هدف درغلي نه بلکې وزیر اعظم دی. وفاقي حکومت په وینا کې اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار په اړه مذاکرات کول غواړي نو یو کمیټه دې جوړ کړي او په متفقه توګه به حکومت او اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار جوړ کړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قومي وطن پارټۍ له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په فوري توګه دې په ملک کې سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي ځکه چې د شمیرنې نه کولو له وجې وړو صوبو ته خپل حقونه نه ترلاسه کیږي. دا ذکر ده چې وفاقی حکومت تیر کال د مارچ په میاشت کې فیصله کړې وه چې په روان کال کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي، خو بیا وروستو یې دغه فیصله د څه وخت لپاره وځنډوله. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د قامی وطن پارټۍ د خیبر پختونخوا صدر او صوبائی وزیر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند مرکزی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو یې وزیر اعظم نواز شریف او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته بیل بیل خطونه لیږلي دي چې پکې یې غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د په فوري توګه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي. د نوموړي وینا وه چې د شمیرنې نه کولو له وجې نه صرف وړو صوبو ته خپل حقونه نه ترلاسه کیږي، بلکې د دې ځنډ په سیاسي او اقتصادي لحاظ سره هم د ملک لپاره د نقصان وړ دی.
قومی وطن پارٹی پدی مانے تیرہ میاش آل پارٹیز کانفرنس ہم راغوختے ہو اور پاگے کانفرنس کے منگا یو علامیہ جاری کرے ہوا آئی کے بنیادی غختن امداوا چی یو خو فوراں دے مردم شماری اکڑے چی جاکے چی منگا دا گنو چی دا دا ملک دا ترکے لپارا اور دا پلاننگ لپارا دا طول کی لازمی چوز دے بیا خاص کر دا وسائل و تقسیم بنیاد چی دے اگا بیاد پا آبادے مانے دے پا دغی حوالے سرم منگا دا گنو چی دا لازمی دا چی دا سمرزا رکڑے چی پا دغی حوالے سرم منگا دا یو فیصلہ کرے ہوا
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره بعد د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولای شي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د شماریاتو د ادارې یو چارواکي نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دی چلوجې سرشمیرنه او کورشمیرنه د ځنډ ښکار شو، نو نوموړي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د امنیتي اهلکارانو په مختلفو اپریشنونو کې د مصروفیاتو لوجې د شمیرنه ځنډولې شوې ده او د سرشمیرنې او کورشمیرنې نوې نیټې اعلان به د صوبو سره د مشاورت وروسته کولای شي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لا په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر وایي چې حکومت لا هر لس کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار دي.
مردم شماری خو بالکل بیس پرووائڈ کی دا کنٹری فل ڈیولپمنٹ پر ڈیپینڈ کری مردم شماری کی پاپولیشن ٹول فگر تا پتا ہو لگی تو جگہ میں فیوچر کی پلاننگ ہے سمرا ہاسپٹل پکار دی سمرا سکولز نور پکار دی ہر سب پلاننگ پر مردم شماری بند بیس پراپر پلاننگ نہ پارا پکار رہے چھ سینس یوز دا تو نقصانات ہی مردم شماری نے کولج صحیح پراپر پلاننگ نہیں کی گی اکارڈنگ ٹو دی کنسٹیٹیوشن افٹر ایوری 10 ایئر پکار رہے چھ دا ریگولرلی کنڈکٹ کی گی.
یاد دی وچ پاکستان کے پر اخری زل سرشمیرنا کورشمیرنه په کال 1998 کې شوی و او د هغه وخت په شمیرنه کې د ملک آبادی د 14 کروڑ 50 لکو نه زیات خودلې شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکا
په یوونی مبجا
مشالونه
پا پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
پا پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یوې مرکې ته د ورکړل شوو بلوچانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوچ له څلور میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب نه د خپل احتجاج پیلولو اعلان کړی. هغه دغه احتجاج له تیرو شاوخواو شپږو کلونو راهیسې کوي او مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو ځوانانو موندل او د هغوی د وژنو ختمول دي. ماما قدیر تازه له امریکا ستون شوی او وایي د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکل شوو بلوچانو لپاره غږ پورته کول او د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال په بلوچستان کې د انساني حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کول دي. په کوټه کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال بارکوال میاخیل له ماما قدیر بلوچ سره امریکا ته د هغه د سفر په اړه مرکه کړې.
مشته اقوام متحده په دعوت امریکا ته ولاړو. داغه سټرګل کې دلته موږ شروع کړی دی، دا حالت هم موږ شروع کړو. ملاقاتونه موږ ډیر وسو سټیټ ډپارټمنټ سره، ایم این ایس ټی انټرنیشنل سره، ساوت ایشین تھنک ټینکس والا سره، امریکی تھنک ټینکس سره، کانګرس خلک سره، بلوچ کمیونټی، سندھی کمیونټی، پښتو کمیونټی ګرد سره موږ ملاقات وسو.
هلته تاسو د ورکو بلوچانو او د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زرګونو بلوچانو ورک دي او له تیرو شاوخوا پنځو شپږو کلونو راهیسې د دوی خراب سوي مړی موندل کیږي. هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ، دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړې؟
اسټیټ ډپارټمنټ مشر مازر پښتانه وکړي چې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډېر خراب دي، انساني حقوق په باره کې هلته ډېر پایمالیان کیږي، خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلک اپریشنونه دي، کور کور کې اپریشن دي، ټارګیټ کلنګ دي او مسخ شده لاشونه مشتمل وي. هغه بیا پښتانه وکړي کې تعداد سو دي د دې وخت بے درک خلک او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي، تاکي موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو.
په دې وروستیو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کوم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کوم سوي دي او په هغوی کې چې کوم کسان وژل سوي دي، ستاسو دا چې دغه هغه ورک بلوڅان دي او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي،
ګوره دا هغه خلک دي خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی این ایم مشرو اگر راغلیو تنظیمی پا کارو کے اخبل مستنگ شہر کے دائکشنی پنز کسان سے ترازے مخامخ دیتے ٹارگٹ گئی دا دہشت گرد دغه ته وای. زائد بلوچ بی ایس او چیئرمین دی، اگر کوئٹہ کی یونیورسٹی سے تھا اگر تے لاپتہ کڑے نول سوال تھا، ددے سے ٹپک ہو، ددے سے بارود ہو، ددے سے ٹینک ہو، ددے سے توپ ہو، چشو کہ توائے دا دہشت گرد، ددے باندے الزام لگئی دا دہشت گردان دے دا گرد دروغ.
ماما اور اسی پشتنے میں داد چھے دا دغورو کو خلق لپارا چھتا سی اس پا نڑیوال توگا تا سی اس دغا مبارزہ کوئی آیا او سم چھتر آغلے لاغ بعد دا خلق رکی
حکومت کے راغلے دے نون لیگ ثناء اللہ زہری ددے وزیر اعلیٰ دے ددے زیاد سوے دے.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، هغه شپږ کسان چې افغان حکومت تراګر فعالیتونو په تور بندي کړی وو او پرون په کابل کې اعدام کړل شول، یو یې له حقانی شبکې او پنځه نورې د افغان طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. طالبانو پرون خبرداری ورکړی چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقانی شبکې غړی او پنځه نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالی شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمید الله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکی وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کوونکی کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان له مخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړې دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او درې نیم سوه نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے تاسو مشال ریڈیو ته غوږیوریدونکو په روان یو سات کې د مشال مرکه 19 پروګرام هم لرو او ریدل یې مهي روي د ماسپخین نږدې یو نیمه بجه کېدونکو د لومړی لړ خبرونه د منور شان اورو
د شمالي وزیرستان د میرلی تحصیل قبایلی مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر په دې وروستیو کې ویلي د روان کال تر اخرې به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستنول کیږي. د مدني ټولنې فعال خورم زکی جنازه تیر ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړې شو. نوموړی د تیر خالی او اتوار ترمنځ شپه کې وسلوالو وژلی و چې کورنۍ یې د وژنې رپورټ د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. د دې وژنې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمیدالحق نن مشال ریډیو ته ویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یوه ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کیږي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو وار بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو رپورټونه دي. د دې هیواد د دې ولایت امنیتي چارواکي هم د دې رپورټونو تصدیق کوي او وایي چې په دې نښتو کې د ملا محمد اختر منصور په مشرۍ طالبانو ته مرجوب لا وخته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د سخت خفګان څرګندونه کړې. یوناما په یو بیان کې ویل چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه خو ونه منل شوه. او د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه خپل دفاع لپاره د اټومي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اورېده. اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په پروګرام کې د جماعت اسلامي د یو مرکزي مشر آصف لقمان قاضي سره خبرې کوو. د پروګرام کوربه د مشال همکار خالد خان دی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل کوربه خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د جماعت اسلامي مرکزی مشر او د خدای بخلی قاضي حسین احمد فرزن آصف لقمان قاضي ملما دي. دی د ملي یکجهتی کونسل نائب صدر هم دي. یو جهان مننه چې موږ ته مو دغه ټیم راکو که د خپل ځان پاک لمو وي چې تاسو کله پیدا شوی وي او ابتدایي زده کړې مو کله.
ډیر مننه خالد خان د مشال ریډیو مستاسم چمنگ تو مدام وقرا کا زما پیدائش 25 اکتوبر 1967 دے پیخور کی او پیخور کی زمونگا کورو ناصر مینشن التا یو زید شبہ بازار سر پاگے کی زمونگ والد سے پیو اپارٹمنٹ کی اسے دو او داغ خپل کاروبار والتا کی خیبر بازار کی دا دوایانو کاروبار ہو دا ایکس رے کاروبار ہو او ابتدائی تعلیم و عمل تا فارورڈ ہائی اسکول لے اندر شہر او چوکیاتگار سرا پرائمری تعلیم مول تکڑے دے او یو دو کالا میں پہ یو پی ایس کی تیر کڑی دی یونیورسٹی پبلک اسکول کی او میٹرک میرا کیڈٹ کالج گوہاٹ نہ کڑا ہو او داغی نہ پس بیا ایف اے میں دا گورنمنٹ کالج لاہور نہ کڑی دا نو دا زما دا ابتدائی تعلیم ہو دا دغا والے سر
او بیا تاسو سمرا رونا خوین دی
مونگا دو رونا یو دو خوین دی ہوئی او زما نا یو خور مشرا دا او زپا دویم نمبر ما او یو خور او یو رور زما نا کشران دی
تاسو بیا دولسم پوری سبق تاسو مخ کی بیا سبق کنو بی
اغی نا پس بیا ز اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے بی ایس سی آنرز او ایم ایس سی میلتا نہ کڑی ہوا اور داغے نپس میں امریکی تا تلے ما بوسٹن یونیورسٹی نے اکنامکس کے ماسٹرز کڑو او یو بل ایم بی اے پروگرام وو چې هغه بیا ما په منځ کې پریښود، بعضو سیاسی حالاتو په وجه باندې هغه پروگرام چې دی نه هغه بیا ما منځ کې پریښو، واپس پاکستان ته رالم.
تاسو دا ملازمت هڅه کړې وې لکه بس دغه سبق مو وې او بیا سیاست ته نیخ پنی غلاله؟
زه چې امریکې نه راغلم نو دلته په اسلامي یونیورسٹی اسلام آباد کې د اکنامکس لیکچرر شوم، او درې کاله ما اسلامي یونیورسٹی کې لیکچررشپ کړی دی، او دا هغې نه پس مې یو آی ٹی کمپنی جوړه کړې وه په لاهور کې، او پنځه کاله مونږ هغه کمپنی کې وم. هغې نه پس بیا چې کله ایم ایم اے جوړ شو او دلته کې د الیکشن وخت راتلونکی و، نو هغه وخت بیا ما ته قاضي صاحب وویل چې ته د خپل کاروبار پرېږده، چونکه زمونږ ضرورت دی هلته کې چې زه خپله نشم پاتې کېدی، زمونږ ضرورت دی چې ته هلته نوخار کې موجود یې. نو بیا ما لاہور کې زما کاروبار هغه مې پریښو، زه دلته نوخار ته شفت شوم.
ښه، آصف لقمان صاحب، تاسو وویل چې تاسو دوه ورونه یو دوه خویندې، نو هغې هم دغه سبقونه ویلي دي؟ هغې څومره تعلیمونه کړي دي؟
جی، زما مشره خور ده، هغې پی ایچ ڈی کړې ده په پاکستان سټڈیز کې، او هغه مخکې د قومي اسمبلی رکن هم پاتې شوې ده. جی جی، نن سبا د اسلامي نظریاتي کونسل ممبر ده، او زما یو خور چې دا غي د اسلامي یونیورسټي نه ال ال بي شریعه کړی ده، په شریعت کې ال ال بي کړی ده، او انګلیش کې ماسترز کړی ده د اسلامي یونیورسټي اسلام آباد نه، او یو رور مې میډیکل ډاکټر دی، هغه ایم بی بی ایس کړی دی، اوس خپل کاروبار کوي.
تاسو دغه څومره تعلیم چې کولو، نو تاسو د جمع اسلامي یو وینګ دی، اسلامي جمعیت طلبه، دا غي چرته رکن پاتې شوی هغه کې برخه اخیستې سیاست کې؟
جی، زه په 1982 کې اسلامي جمعیت طلبه سره وابسته شوم، زه چې گورنمنٹ کالج لاہور کې وم، او بیا چې کله زه راغلم اسلام آباد ته، نو دلته په اسلامي یونیورسٹی کې بیا زه د اسلامي جمعیت طلبه رکن شوم، او بیا د اسلام آباد ناظم هم وم. نو یو کال زه هلته کې د اسلام آباد ناظم پاتې شوم، او د هغې نه پس بیا زه امریکې ته لاړم، نو ظاهره ده چې تعلیم او دغه بیا دلته پاتې شو.
خو عملي سیاست کې تاسو خبرو که چې کله ایم ایم اے جوړه شوه او بیا قاضي صاحب الیکشن کې برخه اخیسته، تاسو نوخار ته راغلئ، دغه ستاسو عملي سیاست و؟
بحیثیت کارکن خو که تاسو ګورئ، نو یعنی د جماعت اسلامي کارکن خو زه د بچپن نه وم، او زه د څلورو کالو وم چې ما لومبۍ نعره لګولې وه د جماعت اسلامي انقلاب انقلاب اسلامي انقلاب، دا ما ته اوس هم یاد دی چې یو جلوس تېرېدو د جماعت اسلامي او په هغې کې ما نعره لګولې وه. زه د لسو کالو وم چې زه په یو جلوس کې په قصه خانې کې روان وم، او د زیات انسوګیس د وجې نه زه بیهوشه شوم په هغه جلوس کې. نو بحیثیت کارکن خو تحریک اسلامي سره جماعت اسلامي سره د تعلق چې دی د بچپن نه دی، او بیا په د طالب علم په زمانه کې هم زه یو سرگرم کارکن هم او یو فعال رکن هم وم د اسلامي جمعیت طلبه، او د ټولو هغه مراحلو نه زه تیر شوی یم، د کومو مراحلو نه چې یو عام کارکن تیریږي. نو مونږ ته سپیشل سټیټس نه و په د اسلامي جمعیت طلبه کې، څنګه چې یو عام کارکن چې دی د هر یو شي نه تیریږي، په دې کې سخت هم راځي او نرم هم راځي او جګړه هم راځي، او دا هغه ټول مراحل نه زه تیر شوی یم.
ستاسو والد صاحب چې قاضي حسین احمد صاحب، هغه ډېر لکه اوږدې مودې لپاره د جماعت اسلامي امیر پاتې شوی و، او ډېر فعال لیډر و، نو هغې به تاسو ته ټیم درکولو، وخت به درکولو کور ته؟
جی بالکل، یعنی هغې اگر سے هغه یو همه وقت کارکنو د جماعت اسلامي، دا هغې باوجود به هغه خپل کور ته به هم وخت ورکولو، رشته دارانو ته به هم وخت ورکولو، خپلو دوستانو ته به هم وخت ورکولو، او د دې سره سره به خپل کاروبار ته هم وخت ورکولو. نو دا د هغې یو توانایي وه، او د الله برکت و چې د هغه په وخت کې اچولی و.
تاسو خبرو که چې هغې کاروبار و، هغه ما څومره معلومات دي، هغه پروفیسر ملازمت
جی اگر اول اگر سوات کے پا جانزیب کالج کے لیکچرر پاتے شو جغرافی لیکچرر ہو او ال تک ہوتا بیا یو دا نیوزیلینڈ یو پروفیسر ہو اگر ہوتا دا پی ایچ ڈی اسکالرشپ آفر کرو پا نیوزیلینڈ کی زکر چی قائد سے باغی سر کار کولو دا اسسٹنٹ پا دور بانے نو اگر ہوتا اسکالرشپ آفر کو دا پی ایچ ڈی قائد سے بتا دا ہوئل چی زما خپل ارادہ دا چی زا دا جماعت اسلامی کار کو ما او زا یعنی یو سیاسی یو دینی یو دعوتی کار دا پر زان وقف کو ما ناغی اگا پی ایچ ڈی دا پر ارادہ ہونا کا التلا نڑو
دا خپل پلار قاضی حسین احمد سے کم ادا سے خبر ادا چی اگا تاسو تا یادی ہو
اگا یو میناناک شخصیت ہو او دا اگا دا شخصیت کم دا سے سرگن اڑخ چی دے ناغا مینا دا او مینا دا انسانیت سروا اگا تفریق نہ کولو اس قسم یعنی قائد صاحب دا ٹول پارٹیاں دا کارکنان سر یکساں مینا ساتلا او مونگ چر امدان دا محسوس کڑی چے اگا دا جماعت اسلامی کارکن چے برار ناغا سر زیادہ مینا کڑی دا او دا این پی یا دا پیپلز پارٹی یا دا جمعیت العلماء اسلام یا دا بلے پارٹی اگا بحیثیت مسلمان او بحیثیت پاکستانی دار یو کس تر تعلق ساتلو او دا اگا وینا داوا چه زمونگا بنیادی شناخت چه دے اگا دا دے چه مونگا ٹول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیانیو بنیادی شناخت زمونگا دا دے
لکمان سے تاسو بیا عملی سیاست تر آلے الیکشن مو کے اول دل تاسو دا کم دا نوخار ڈسٹرک نازمی دا پارا امیدوار ہوئے بیا تاسو دا کامی سملے دا پارا گرے بھائی کی ناکام شوے لکھا داغا نش ہوتے مور نش ہوتی داغا سیاست کی تاسو ناکام شوے نوخار کے
نو الیکشن کی کامیابی و ناکامی خود دی لو بھی ہوئی صدا او منگا چکلا دا قاضی صاحب الیکشن چکڑے نو آغا منگا کیمپین منگا چلو لے ادل تک او پاگی کے اللہ کامیابی رکھا پاگی کے مختلف وجوہات دا ترسو پوری چھ دا ذلی ناظم دا انتخاب تعلق و نظما دا خیال لے چھ پدے ٹول صوبہ کے زمونگا پرفارمنس چھو نو آغا خا پرفارمنس ہو یعنی منگا دا پنزو پارٹیانو اتحاد سرا یواز مقابلہ کری دا او ډیرو په لګو وټونو مو دا غینه بیلل ده نو دا زما خپل خیال ده چې دا ښه پرفارمنس وو دا عام انتخابات چې کله چې موږ د قومي اسمبلی نه پاغې کوم موږ ته نوخار خلکو شل زره ووټ را کړی دی او په دې باندې موږ د هغې شکر گزار یو په داسې یو سیلاب کې چې په نوخار او پېښور ضلعه کې بالکل د پی ټی آی یو هوا وا او یو سیلاب وو پاگی کے 20,000 ووٹ اغشتل لو دا قوم مونگ سر مینی ثبوت تے نظر پا دے بانے مایوس نیما او دا الیکشن گٹ او بیلات چے دے تزا گٹ او بیلات نویما
دا آگا ڈسٹرک نازمی دا پارے تاسو کل امیدوار یا غیب آنے تاسو دا پاٹینا تاسو بانے بیاس تنکیدو نموچ یارا بازی ذہنو کی تاسو اٹون اغشتی و تاسو ممبران پا پیسو اغشتی و دا سی خبر رو چتا شوی وا
دا غی خمایو تحریری جواب ہم ورکڑے ہو و آگا پا چاپ شوی مو پا اخبارونو کی او بازی سیزون بارال دا گلی اظہار ما دا خپل پارٹی نه کړو پاگی کی چې دا د دې موقع نه و چې دا خبره مونږ خپل کارکونانو ته بعض د اخراجات او پیسې ورکړي وي خو دا غي دا مطلب نه و چې یعنی مونږ نور خلکو نه ووټ اغشته دي او دا غي تعداد هم ډیر کم و یعنی یو سو کسانو دا سے چاہے غریبانانو خپل خرچ نشو پورا کولی نو برال دا اس زڑا خبر دا پدی کی زست تفصیل کے تلل نا گوارا
نوی خبر ہے باکو تاسو دی مخ کو رازو کی بیان راغیل ہو چے جماعت اسلامی کم سر جتاسو تعلق لرے آغا پا خیبر پختونخوا کی دا پی ٹی آئی ملگر دے پا حکومت کی تاسو ویلو چے دا پی ٹی آئی بی ٹیم دے نو دا پا کم بنیاد ویلو
یو خدا سرخی چې کوم انداز کې چاپ شو نو بینهی دا الفاظ نو مونږ دا ویلو چې دا د سره به دا تاثر ملاویږي برال دلته چې کوم د زمونږ د وزراو شرکت ته زما ذاتی رائے دا وا چې د یو کمزوري شرکت نه چې موږ په حکومت کې په یو کمزوري حیثیت کې شریکیږو، دا غیر بهتره دا چې موږ یو مضبوط اپوزیشن په تور باندې راشو، او په بعضی ځایونو کې زموږ وزارت دا اظهار کولو چې دلته زموږ اختیار نشته دی. مثلا په نوخار ضلع کې هغوی دا وایي چې پرویز خټک صاحب هر یو شی چې دی نو خپل او خپل فیملی په لاس کې اغشته دی، نو په دې سیزون باندې زموږ تحفظات وو، او په دې باندې موږ خپل تنظیم کې دننه خپل صوبایي مشرانو سره هم ناست یو، وزیرانو سره هم ناست یو، او هغه موږ ته بیا په اخره کې چونکه د دې بل څه حل نه وو د دې مسلې، نو هغه په اخره کې موږ ته دا اجازت راکو چې سید کتا سو تحفظاتي او تاسو د دې اظهار کول غواړئ نو تاسو په میډیا کې اظهار کولای شئ، نو دا موږ د هغه په اجازت او په انډرسټینډینګ باندې کړی دی.
ستاسو خپل سر تجربه ده، تاسو خو وایئ چې لکه بعضې ځایونو کې د ستاسو وزیران وس نه لري، په نوخار کې خو بیا چیف منسٹر چې دی پرویز خټک هغه او د هغه ورور بیا ډسټرکټ ناظم دی، هغه دغه مقرر کوي تاسو صدا دغه درکوي چې یاره تاسو د هغې یو الائنس کې یو ملګری په حکومت کې، نو دغه د کارونو یا تاسو اعتماد کوي، لکه ستاسو نه مطلب زمانه چې ستاسو د جماعت مشرتوب
یعنی دا د افسوس خبره ده، د دې نه د تحریک انصاف نه او د دې حکومت نه د خلکو د نوجوانانو ډېر امیدونه او توقعات وو، او دوی داویم کړی وی په هغې کې یوه دعوه دام وه چې مونږ به د خاندانی سیاست خاتمه به کوو مونږ، خو دا د افسوس مقام دی چې که تاسو وګورئ د وزیر اعلی صاحب د خاندان نه څومره خلق هغه په مختلفو اسمبلو کې او په مختلفو ډسټرکټ کونسلو کې هغه را مخکې کړی دي، نو موږ د دې نه دا تپوس کو چې په دې ټوله پارټۍ کې آیا نور کسان نه وو د دې اهل او د دې قابل چې تاسو نور کسان را مخکې کړی وي، په ځای دې چې تاسو خپله ضلع کې یو خاندانی سیاست ته رواج ورکو. دلته کې چې کمې برتیانې شوې دي نو هغه په سیاسي بنیادونو باندې شوی دي، او سیاسي بنیاد هم داسې چې وزیر اعلی صاحب صرف خپل کسان، یعنی حتی چې د تحریک انصاف د ډېر تنظیمي خلکو ته هم په دې باندې شکایت دی چې هغې زمونږ خیال نه ساتي، صرف د هغې چې خپل یو څو کسان دي، یو څو منتخب کسان دي، د هغې په ذریعه باندې هغې دا ټوله برتی کړې ده، او دا د هغې ټولو داوو نفی ده، کم داوو باندې چې تحریک انصاف راغلی و. موږ دا نه ګڼو چې دلته په دې صوبه کې یا په دې ضلع کې خلکو چې د کومې تبدیلۍ توقع وه، نو هغه نه موږ ته په هسپتال کې ښکاري، نه موږ ته په پولیس کې ښکاري، نه موږ ته په سکول او په کالج کې ښکاري، او نه موږ ته په امن و امان کې یا په خاندانی سیاست کې په هیڅ یو سیز کې موږ ته څه بدلون او تبدیلی نه ښکاري. او شاید د دې وجه دا وي چې وزیر اعلی صاحب خپله د مختلفو پارټو کې او په هغه کلچر کې پاتې شوی دی، دوی خپله په تېر حکومت کې څلور کاله په تېر حکومت کې پاتې شوی دی، نو یعنی د تبدیلۍ لپاره خو پکار دا وه چې بیا نوي کسان راغلی وي، او داسې کسان راغلی وی چې د هغې کردار ذاتی کردار نه هغې یو نمونه پیش کړی وی، خو دا افسوس سره زه دا ویم چې هغه توقعات پوره نه شو.
خاص فلکمان صاحب کو ګورو ستاسو د پټۍ ځان له یو خپله نظریه ده، او ډېر هغې پورې تاسو جو خو تړلې پاتې شوی، خو د پی ټی آی چې کوم دي هغې په دې درنو کې یا په جلسو کې دغه د میوزیک او دغه بنګړې اچي، په خپل نظر ورته وګوره، لکه یو خو د پټۍ سره مجبوریانې وي، څه رد عمل به ولک؟
زما ذاتی رائے دا ده چې چونکه موږ دوه مختلف پارټیان یو، نو موږ د هغې نه دا توقع خو نه کوو چې د هغې کلچر او د هغې ثقافت دی بالکل هماغه سوي لکه څنګه چې د جماعت اسلامي ثقافت دی. البته چونکه موږ په د پښتنو په معاشره کې اوسېږو، یو پاکستانی معاشره کې اوسېږو، نو د هرې سیاسي پارټۍ نه د عوامو دا توقع وي چې هغه به د هغه اخلاقي اقدارو خیال ساتي کوم اخلاقي اقدار چې د هغه معاشره کې مروج وي. او یو داسې کار به نه کوي چې هغه د هغه روایاتو د هغه اخلاقي اقدارو نه خلاف وي. نو په دې حیثیت باندې زمونږ به دا درخواست وي د تحریک انصاف قائدینو ته چې دوی دې په دې خپلې پالیسۍ باندې نظرثانی وکړي او سیاسي جلسې کې یو سنجیدګي پکار ده، یو نظم و ضبط پکار دی، او دا داغی اندرونی معامله ده. خو بہرحال د قوم داغی نه توقع ده چې د دې سیاسی تبدیلی کې بم سیاسی جلسو کې بم داغه تبدیلی اظهار کیږي کمی تبدیلی چې دوی په وطن کې راوستل غواړي.
اسف الرحمن صاحب، کو ګورو ستاسو پارټۍ جماعت اسلامي په ملکی سطح باندې یو کمپین شروع کړ د کرپشن خلاف، سراج الحق صاحب داغی ابتدا کا، خو بیا د صوبائی حکومت سره اړخه، بیا د بینک آف خیبر د اړخه، ستاسو یو وزیر چې هغه د خزانه وزیر دی مظفر سید، داغه خلاف د کرپشن تورونه راغله. نو دا ستاسو په دې ګون یا ستاسو په دې مهم باندې د کرپشن خلاف چې تاسو یو مهم شروع کو، باغې باغزمن نه است
تر څو پورې چې د بینک آف خیبر د اشتهار خبره ده. نو دا یو بے بنیاد اشتہار ہو، پدی کے چکم الزامات لگی دلی دی، نو دا اغا سراسر بے بنیاد ہو. او دا اغی چکم کمیٹی تحقیقاتی ناستا ہوا، دا اغی رپورٹ ہم راغلو، او دا اللہ پا فضل باندے زمونگا دا یو وزیر یا دا یو ایم این اے یا دا یو دا ایم پی اے پچا باندیم دا سے تور ندے لگی دلی چی دے پا کرپشن کے ملوستے. دلتا ډیر داسې لسٹونه چاپ شوی دی په اخبارونو کې، د بینک ډیفالټرانو لسٹونه چاپ شوی دی، هغه خلک چې نیب رانیولی دی د هغوی لسٹونه چاپ شوی دی. خو د الله په فضل د جماعت اسلامي د یو رکن هم په یو لسٹ کې نوم نشته دی. په دې مونږ د الله شکر ادا کوو. البته مونږ انسانان یو، او یعنی بحیثیت انسان نور کمې بیشې کېدی شي، خو د مالی کرپشن الزام په جماعت اسلامي نه دی لګیدلی.
خو دغه رپورٹ لا اوسه پورې نه دی پبلک شوی، عوامو ته نه دی ښودل شوی، دغه رپورٹ لا اوسه پورې ایثار دی.
جی بالکل، مونږ دا غواړو چې دا رپورٹ، دا خو د قوم حق دی، صرف زمونږ د پارټۍ خبره نه ده، دا د قوم حق دی چې هغوی د حقایقو نه باخبره شي. او دا په اسمبلی کې هم دا رپورٹ پیش کول پکار دی چې هر یو شی څرګند شي خلکو ته چې څه چل شوی دی. همدغسې دا په میډیا کې مراتلل پکار دي. او صرف د دې رپورټ خبره نه ده، مونږ خو غواړو چې د احتساب کمیشن چې کوم جنرل حامد چې کوم الزامات لګولې دي، په هغې باندې د یو کمیټي جوړه شي او د هغې دم تحقیقات وشي. جنرل حامد یو ذمہ دار کس دی، او د تحریک انصاف چیرمین عمران خان خپله دا ویلي دي چې دا یو دیانتدار شخص دی. نو که دا آغا کس دا طرف نه بعض الزامات لگی دلی دی، نو پا آغا نظر انداز کول ندی پکار، او پا آغا بانی کمیٹی جوڑول پکار دی، او دا آغا رپورٹ هم قوم تا پیش کول پکار.
آغا الزامون اخو آغا دا وزیر اعلی خلاف لگولی دی چه دا دخ پل و پلوان پا دا آغا کی
داره. جی بالکل، یعنی که دا وزیر اعظم خلاف کمیٹی او کمیشن جوڑے دی شنو دا وزیر اعلی خلاف ولی نشو جوڑے دی.
خب بیا لکمان صاحب، کو گورو ستاسو پارٹی چه دا آغا لکه دیر کې ډیر زیات دغه دی نور ثبوت خوره نشو.
دا څه دی چې وخت سره حالات هم بدلیږي، او وخت سره چې دی نه داغه د حالاتو نوی تقاضې راځي، او ضروری نه ده چې کم پالیسیانې یا کم تنظیمی سټرکچر چې مولانا مودودی رحمت الله علیه جوړ کړو د نن او یا کال مخکې، نو هغه تنظیمی سټرکچر د بیانیه قائم وساتلی شي. او په دې باندې زمونږ د پارټۍ کې دنم زمونږ په شورا کې یو بحث روان دی، په هغه کې دا بحث هم شته دی چې مونږ د سیاسي وینګ جدا کو، او تنظیمي او دعوتي وینګ دی جدا کو. جماعت اسلامي د کار ډېر اړخونه دي، نو دا بحث چې دی دا زمونږ په شورا کې هم روان دی، او د دې سره یعنی د دې توقع ده چې په معاشره کې هغه خلک چې هغه نیک نامه خلق دی، او هغه یو کار کول غواړي، هغه یو قومي خدمت کول غواړي، نو هغه د تنظیم د ډیر زیات مراحل چې دي زمونږه، د دې په ځای باندې یو عوامی شکل دے د تنظیمی سٹرکچر تو ورکړی شي وخت نوی تقاضو مطابق مونږ دا واړو چې مونږ دا خپل تنظیمی سٹرکچر چې دے دا بدل کو او تر سو پورې چې دا خیبر پختونخوا خبره ده نو پدې کې زدا نه غړم چې جماعت اسلامی عوامی لحاظ سره کمزوري پوزیشن کې دے عوامی لحاظ سره جماعت اسلامی پوزیشن مضبوط دے البتہ دادا چې د دې چې کم پوتنشل لے او دا جماعت چې دلته په خیبر پختونخوا کې کم زی تر رسیدې شي پاغي کې زمونږ تنظیمی سټرکچر په وجه باندې باز رکاوټونه شته دي او مونږ دا غواړو چې د دې کې د بهتري راشي او دا د یو عوامي انداز اختیار کی.
ها اسف لکمان صاحب تاسو په دې خپل خبرو کې وی چې تاسو د جماعت اسلامي فعال رکن پاتې شوی ډیر ماشوموالی نه مو د انقلاب نارې والی دي سوخ کې د دې دا غو چې جهاد کې به برخه غشتن تاسو جهاد کړی دی؟
جی بالکل دا خو زه خوشحال شوم چې تاسو دا سوال وکړو او دا پروپاګاندا عموما دا کیږي چې د جماعت اسلامي مشران چې دین اغي خپل ځامن امریکې ته واستول او د نورو خلکو ځامن جهاد ته واستول دا یو بالکل بے بنیاد خبره ده. دې کې حقیقت نشته دی چې مونږ جماعت اسلامی چې دی نه هغه د نورو خلکو ځامن استولی دي او په دې کې هم حقیقت نشته دی چې زه جهاد ته نه متلی. ما په جهاد کې شرکت کړی دی. زه چې په اسلامي یونیورسټۍ کې وم نو ما خپل یو سو کلاس فیلوز هغه وخت کې چونکه یو ماحول و په افغانستان کې روس راغلی و حمله کړی وه او دلته کې مونږه د مجاهدینو اخلاقی او سیاسي حمایت کولو دا غیر پر مونږ جلسیم کولې دا غیر پر مونږ مختلف پروګرامونه هم کول نو دا یو لازمی خبره ده چې زمونږ کارکنان به دا غینه متاثر کیدو او عام خلک به متاثر کیدو. د پاکستان ریاست دلته د افغان مجاهدینو ته اجازه ورکړو چې هغه په مختلفو خارونو کې خپل دفاتر جوړ کړو کم نوجوانانو چې بدا غوخته چې هغه په جهاد کې شرکت وکړي دا غي د پردا یو ګران کار نو چې د مجاهدینو یو دفتر ته لاړ شي او الته کې دا غي سره یو لار جوړه کی او دا بارډر کراس کی خپل فوج او ریاست هم په دې باندې پابندی نه ویخي نو په دې ماحول کې زه خپل تلې ما الته سلوي خرزي تیرې کړې دي او ما او ماغه شان په دې د جهاد په مختلف سرگرمیانو کې حصہ غشته ده څنګه چې یو عام کارکن خدا یعنی نه دا نور خلق جماعت اسلامی لیګلې دي او نه زه جماعت اسلامی لیګلې ما زما خپل یو شوق او دا شوق په نتیجه کې ما د مجاهدینو تنظیم سره رابطه کړې ده او دا غي سره زال ته تلې ما
اسف لکمان صاحب تاسو د قاضي حسین احمد فرزند یې او بیا په سیاست کې فعال یې نو دا څه مکاله ذهن ته نه راځي چې یاره تاسو پارټي تاسو ته هغه حیثیت نه کوي کوم چې پکارو د قاضي حسین احمد د زوی په حیثیت
یعنی زه د دې خواهشمند نه یم چې ماته د یو منصب ملو شي. زه دا ګڼم چې د جماعت اسلامی کارکن په حیثیت باندې کار کول دا زما د پاره یو اعزاز دی او دلته کې هم په دنیاوي لحاظ سره هم ما چره دا نه ده محسوس کړی چې پس شي کې څه کمی راغلی دی. یو دفتر ته کتلی ما یو شخصیت ته کمی ټلیفون کړی دی چاته ناغی ما ته په ماغه نظر باندې کتلی دی په کم باندې چې د قاضي صاحب ته هغوی کتل په دې باندې زه د شکر ګزار یم ما او زه په دې مطمئن یم چې زه د جماعت اسلامی کارکن یم.
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه.
ډیره مننه.